تلیا مهربانا خدای پنامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیله ومنه. هیله ده چې روغ سلامت او خوشاله اوسئ دوستانو. بیا هم روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ده او زه تمنا وهیدی له تاسو سره یم دوستانو. تاسو نه هیله می داده د خبرونه تر پای از مونږه ملتیا او کې خبرونه کې برخه واخلې. کومې پښتنې لري کولای شي خپل پښتنې هم مطرح کړي. دوستانو نن په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې ده تور زیړی یا هپاتایټس بی. دغه مو د خبرونه موضوع ده او مونږ سره په خبرونه کې د خبرونه په لومړی برخه کې به ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی به موږ سره په خبرونه کې وي او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر حافظ الله عمر خیل به خبرونه کې موږ سره ملمه وي. که تاسو کوم پښتنې لرئ نو کولای شئ چې خپل پښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو ستاسو د پښتنو ځوابونه حتما درکړي. نو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د ټلیفون په کرخه کې موږ سره ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غاوري تاسو تاسو هلو. نو فکر کوم چې ډاکټر صاحب زما غږ نوري. خیر لږ وروسته به بیا هم ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کو. بلې سلام.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات.
علیکم سلام. څنګه یاست ډاکټر صاحب؟ خواسته
دلا فضل تاسو
کاسي مانه نه کور آباد خوشاله اوسې. او بخیر ډاکټر صاحب چې تاسو وخت مو ونیو یو څو دقیقې مونږ ته ځانګړي کړئ.
مهرباني ده زستاسو خدمت کې.
اها ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کوم ته دا وایي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی څه ډول ناروغي ده؟
ها بسم الله الرحمن الرحیم او ورسته د الله جل شرو د سنان دینې درود پر سردار د کائناتو تاسو ته تاسو ته رښتا ټول او د دین په خپل لري د بینه او د زړه تعالی سلامونه احترامات تقدیم کوم. خدای وکړي چې وکول شي تاسو خدمت کوم.
علیکم سلام.
مهرباني. دا مرض چې کوم تاسو یاد کړئ هپاتیت بی زموږ په خلکو کې په نامه د تور زیړی هم مشهور ده. دا د خلکو د ځان یو نمبر ته یې خېده علمي نه ده. ما اوس مسما شو د خلکو په دې نامه پیژني. نو ارزو کوم چې اصلا د خپل اول د وایروس چې اوس نور مرزونه وایروسي شایع شوی دی او خلک ورته ډېر ختم دي. دغه په قدیم روم کې اول ځل لپاره په قبل میلاد کې د میلاد نه د وړاندې دا اصطلاح رامنځته شوه چې هلته د زهر په نامه استعمالوله. د زهري موادو ته وایروس ویلې. هغې بیا په نولسم پیړۍ کې چې په لنډ ډول تاسو ته ارزو کوم د هغه مایکرو ارګانیزم یا هغه واړه کوچني موجودات چې حتی په ساده مایکروسکوپونه هم د لیدلو وړ نه دي د الکترون مایکروسکوپ واسطه د لیدو وړ ګرځي. دغه ژوندي موجودات چې په داخل د ژوندکو یا حجراتو کې دی سبب د انتقال د مرض کېدل دي ته ویروس ویل. اما اوس په ویروس په ډېر وسیع یا پراخه مانا استعمالیږي چې یو لړافات یا امراض دي مایکروبي مایکرو ارګانیزم. په دې باندې زیات بحث نه کوم چې تر چې اوس په دې باندې هم یو تعداد د طب علما متفق نه دي چې دا ژوندی موجود دی او که نه دی. یو تعداد وایي چې هو دا ژوندی موجود دی، یو تعداد وایي چې نه دا ژوندی موجود نه دی، یو سمی یا زهري ماده ده چې کوچنی پرحال دغه ویروسی مواد چې سبب د هپاتایټس کی. هپاتایټس چې په عام اصطلاح کې د تشریح متاسفانه څنګه تاسو په ژبو کې علمي اصطلاحات کم دي. هپاتیوم په لاتین کې ځیګر یا ینه یا جګر ته وایي. او هپاتایټس چې شو په لاتین کې دا زخم د عضوي ښیي. په فرانسوي کې بیا لنډ ډول یاد کوي هپاتیت کېږي. هپاتایټس یا په لاتین کې ویل کې فرانسوي ژبه کې بیا هپاتیت ورته وایي. دا یعنی دغه ویروسي یا دغه مایکرو ارګانیزم یا دا واړه ژوندي موجودات چې کوم دي دا په زیب د وینې د لارې په ینه یا ځیګر کې ځای نیسي. اول ته سبب د التهاب یا د زخمی کېدو د جګر یا د ینه یا د جګر کېږي. دا بیا په صورت عموم په لنډ ډول درته ارزو کوم چې دا تقریبا 15 ده، یو ای ده، بی ده، سی ده، چې دا سی ته پخوا نن ای نن بی ویل یا نن ای ده نی بی ده، دا ویل اوس په نامه د سی ا دی. او بلې ډی یا دلتا په نامه یا دی، دا 15 نه وای ای په نامه، درچې نور هم په کتابو کې ذکر راځي په نامه د جی او ټی ټی، یعنی چې ونوه شي چې هغه یې بیا سبب د التهاب نه کېږي. تروس تثبیت شوی نه ده چې هغه نوه د جی او ټی ټی سبب د التهاب د کبد کېږي، که نه عربي کې جګر ته یا ځیګر ته کبد وایي. زمونږ طب کې چون معمول شوی کله زما خولې ته راځي کبد، نو کبد هم په عربي کې هم دا هپاتیوم چې په لاتین کې جګر ته وایي، موږ تاسو خلکو ورته څوک ینه وایي، څوک ورته ځیګر وایي، څوک ورته جګر وایي. نو دغه میکروبونه نظر په نویت د انتیجن او انتیبادي خپل، چې دا د اصطلاحات ایمونولوژیک یا معافیتي اصطلاحات دي په طب کې. نو دا انواع د دې تینیږي چې ای چې کوم دی دغه نوی دی چې دا زموږ ستاسو خلک د جیلي په نامه یادوي، په داخل د ځیګر کې سبب د التهاب ده د صفراوي لارو کېږي، او صفرا خپله زیر رنګ لري درته معلومه ده. هغه چې دا صفراوي لارې په ځیګر کې التهابي شي، نو صفرا یا دا زیر مواد یا بلروبین یو ماده ده، دا داخل د وینې کېږي، وینه یې تقسیمي ټول وجود ته رنګ د ناروغ زیر اوړي. نو ځکه دې مرض ته دې ناروغۍ ته زموږ تاسو خل زیړی وایي، او که نه عامل ویروس دی، ویروس هم نه وی اے دلته دغه زیړي په نامه چې شایع دی زموږ تاسو خلق یادی، دا اے نه وه ده. او بی چې ده دا هپاتیت بی، دغه نور ټول انواع یا ډولونه چې ما تاسو ته عرض وکړه، دا د ساختمان د نظره شکل د آر این ای دی، یا راین بور نیکلیک اسید چې ورته وایي، نه وه د پروټین ده. او دا تنها بی چې ده، دا نوه د ډی این ای پروټین لري. نو په دې باندې بحث نه کوو، ځکه چې ضروره ده خلکو ته د فهم وړ نه ده. صرف هغه نقاطو باندې غواړم چې هغه ونیسم تماس چې خلکو ته د فهم وړ شي. دغه بی چې ده، دا یو نوه ویروس ده چې د نورو ویروسونو سره په خپل ساختمان د کیمیاوي او پروټینی کې فرق لري. نور ټول آر این ای دی، دا نوې چې دا ډی این ای ده، دا هم زی د وینې د طریقه هغه ای چې ده، دا د عادي تماس د لارې هم انتقال کوي. مثلا یو لاس ورکول، یو د روی پاک نه استفاده، یو قاشق او پنجې نه استفاده، یو حتی یو بغل کشي او ریماچي نه هم انتقال کوي. اما بی چې ده، تر دته سیروم هپاتیت هم وایي. دا په دې خاطر چې تر څو چې د جوړ یا د روغ انسان وینه د ناروغ انسان د وینې سره په تماس راي نشي، انتقال نه کوي، یعنی سرایت نه کوي، یو نوبل ته صرف د وینې د تماس په وسیله انتقال کوي.
بله بله، ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. له تاسو څخه دوستانو، که تاسو غواړئ چې ډاکټر صاحب نه کومې پوښتنې لري، خپلې پوښتنې مطرح کړئ، نو کولای شئ چې موږ سره اړیکه کې شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0999 40 15 30. بل شمیره هم لرو 0908 202 55. دغه مو د ټلیفون شمیرې دي، که کومه پوښتنه لري زموږ د خبرونې موضوع تور زیړی یا هپاتایټس بی دي، نو په دې برخه کې که پوښتنه لري کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. نو ډاکټر صاحب، که ستاسو اجازه وي، یو اړیکه به واخلو. اوریدونکی په اړیکه کې دی. بلې، سلام علیکم. بلې، سلام علیکم. زما
وعلیکم السلام وحیدی خو، سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سپیتا الهدی وردګم دی، وردګو د چاکتی ولسوالینه.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم منه، مننه کوم تاسو نه. نو تاسو مهرباني که کومه پوښتنه لرئ.
مننه. اول خو مې پوښتنه ده محترم ډاکټر صاحب نه دغه ده چې دغه تور زیړی په څو ډوله دی، او هغه کسان چې په دغو زیړي باندې مبتلا کوي کومه تلی څه پوه شي چې زه په دغو تور جری باندې اخته شوای ما کوم علائم په وجود کې رسی او بل هغه لرو پراتو سیمو کې چې په دوه مریض باندې او څوک مبتلا کی په تور جری باندې نو چې لاس راځي کلینیک او شپخونه ته ونه شي ځکه دا سیمه شته چې هلته کلینیک او شپخونه ډېر کم بوته هغه کوم نو هغه د استفاده وکړ کوم نو رضاونه استفاده وکړ چې دوه مریض نه علاج پیدا کړو مننه
تاسو نه هم مننه کور آباد خوشاله اوسئ تاسو ته به ډاکټر صاحب جواب درکړي ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب زما غوړی تاسو از منګه دی ورور پختنه د لودل د تور زیری د نو پاک لایو ویلې دغه خو تاسو مخکې جواب کړل دغه پختنه نو اوس به دغه نخو نخانو ته را شو چې د تور زیری علایم یا نخ نخانی سدي
هو دا ورور ته پختنه ما واورې د اول خدا چې د هدف باندې کز غلط پوښنه مې کړي د هدف د هپاتیت د انواع نه یې یا د زیګر د التهابي ویروسي افات د انواع نه خو ما تشریح کړو ورته مې ویل چې ا بي سي دي اي جي او تي تي ده
bale bale da khota so tashreh ukra bale
da pinza na vai chi de da sabab de zigar de iltihab ya زخم مرتد شو له التهاب یا بل استلاده عربی ناخسته شو چې لهب ته وی لهب د اور لمبی ته وی تاسو فکر دی کنه
bale
bale التهاب یا په لاتین کې انفلمیشن ورته وی چې دا موږ او تاسو خلک د زخم په نامه ترجمه کوي چې زی طرفدار نه یم
اها bale bale ډاکټر سبو بخی په بخنه سره دغه انواع او اقسام خو تاسو مخکې تشریح کړل کاروس اندغه نخو نخانو ته راشو چې د نور اوریدونکو پښتنې بیا پاتې کیږي
او زما دا ورور چې په تاریخ کې پاتې شي چې کوم دی او تاسو نیو چې دا خپل دا که هدف د انواع د هپاتیت بي وي هپاتیت بي بیا صرف په نو د پروتین کې چې دیتا پتیبي اصطلاح کې په عام اصطلاح کې نشو کولای چې دا تشریح کو خو څلور یا پنځه نو راځي چې انتی باډی پر اساس باندې وجود کې هغه ماده چې وجود کې د خارجي پروتین په اساس د وجود ته داخلي کې د انټیجن ورته ویل کیږي دغه په ځد چې وجود کوم دفاعي جوړي معافیت د انسان د وجود دا انټی باډی ده د دغه پر اساس باندې تقریبا څلور پنځه نو اما د دې تولید د مرض چې کوم کې یعنی التهاب چې رامنځته کیږي په جګر کې د کې بیا فرق نشته او راغ لدی ته چې دا څنګه چې نه خاني لیس دا یو عادي حالت ځنه نیولې عین تر سرطان پورې سرطانی حالت پورې تغیر د شکل لدی کلینیکی یا د ظاهر کې په ابتدا کې چې کله دا وایروس د وینې د سیروم د طریقې د انسان وجود داخليږي کوم خاص نه خاني نه لري دا وکله چې حتی دا یو مرحله مخفي لري تقریبا سلور افتی په شاوخوا کې دا مرحله کې تغیرات مری نشي احساسولای او ډاکټر هم نه پی ځکه چې کوم نشي نه خاني نه ورکی او دا حتی کدل چې تر څو میاشتو پورې په داخل د کبد یا جګر کې تپاتی شي غیر فعال شکل باندې سبب د تولید د کوم خاص مرض لکېږي او سبب د تغیر د علائم هم لکېږي خو کله چې کدا په فعال شکل یا اکټیو شکل په جګر کې واوخته او داخل د جګر کې التهاب او تخریبات رامنځته کړي بیا نو دلته نښې نښانې فرق لري په ابتدا کې مریض خسته کسل او ناتواني احساسوي او اشتهای خرابېږي دنګريږي او کله نا کله پکې د زیرینې کې هم سرګندېږي خو شي خواته په تطر کې اسینه کې یو دروندواله ناراحتي او نارامي احساسې کله نا کله 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 ورسره تبه هم مریض لدی خو ځاندردي کسالت خستګي ناتواني زوفیت دا هي نه دي چې په مریض کې رامنځته کیږي وروسته نو بیا د دې نه خاندې دې چالت باید دې کیږي چې زیګر خراب کی د زیګر وظایف خرابېږي او د زیګر وظایف چې کله خراب شو نو آلته نظر په مرحله د تخریباتو بیا نشي نخاني فرق نشي د ډیر لوی بحث
تاسو نه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو وایلی چې ډیری وخت دغه تور زیړی یا هپاتایټس بي په دوه رقمه وي، غیر فعال او فعال. په کوم حالت کې دغه تور زیړی فعال کیږي او په کوم حالت کې غیر فعال پاتې کیږي؟
هو، نو دا په مختلفو حالاتو کې فرق لري. په دې پورې فرق لري چې ویرولانس یا اندازه د مداخلې د ویروسونو څومره ده، قدرت تولید مرضی څومره ده، او د
ډاکټر صاحب بخی دغه تاسو خبر ته به وروسته راشو. اوس یو اوریدونکی لرو، اوریدونکی به وخت بیرته راګرځو تاسو خبر ته. بله، سلام علیکم.
وعلیکم تمنا وای دی خور سلامونه تاسو وړاندې کوم. تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو مېلم ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام، زمونږ سلامونه هم منه. تاسو نوم کوم ځینې امریکا نیولې؟
تاسو دایمي اوریدونکو او تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون جوزګان.
اها قاری صاحب، تاسو ته خیر اغلاس او په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني. پښتنه لری؟
او خور کی پښتنه شه، خامخا پښتنه درو چې څنګه درته
وښتم.
پښتنه نه اوله پښتنه نه ډاکټر صاحب ستاسو دا څنګه تور شړی د انسان اول د انسان د بدن په کومو حجراتو کې پیدا کیږي؟ بار اول څه پیدا کیږي؟ او دومره پښتنه نه دا چې دا په شین پرم تعلق لري، یعنی په کم شین یا په ډیر شین یا په فلور شین پښتنه ده شین؟ او دوه درېمه پښتنه مې دا ده په نورو کې ډېر پیدا کیږي که په ښځو کې؟ او خلک د شي پلرم پښتنه مې دا ده، خلک وایي وایي دا تور جوړی که وقایه نشي دا وایي پر سرطان، په سرطان باندې اوړي خبره تر کومه ځایه واقعیت لري؟ آیا واقعیت لري که نه لري؟
تاسو نه ډېره زیاته مننه. تاسو پښتنې به تاسو ځواب شي. مننه تاسو نه، په مخه ده، خوشاله اوسئ. مهرباني ډاکټر صاحب، تاسو کولای شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
او د دې ورور خبرې ته جواب هم کومه
ده؟ اول به هغه د فعال او غیر فعال د تور زیړی پاک لبا تاسو څخه واورو، بیا به وروسته راځو د دې ورور پښتنو ته.
نو هغه مې ارزو چې د تر یو وخت دا په دې پورې اړه لري چې د خپل اندازې د مداخلې د ویروس، یعنی په کوم مقدار ویرولانس ته وي چې څومره ډیر د یو انسان وجود ته داخليږي، بیا هلته د دې د تکثر اندازه څومره ده، نه د کثرت کې ډیریږي که نه خپل ویروس زیاتیږي. او په دې پورې چې دا قدرت د تولید د مرض څومره ده، بیا په زمن کې خپل دغه میزبان یا کوربه انسان یا ناروغ ته چې دا مداخله کوي د هغه د وجود مقاومت څومره ده، تشخیص مقدم شوی که مؤخر شوی، یعنی زر تشخیص شوی که په تشخیص کې ځنډ راغلی ده، او په دې پورې اړه لري چې د علاوه د دې هپاتیت ځینې نور کوم امراض په وجود کې لري که نه لري. نو په دغه اساس باندې اندازه د تولید د مرض د دې ویروس فرق لري. خو په هر حال کله چې هلته په فعال شکل به تبدیل شو، نو چون سبب د التهاب د ینې یا د کبد یا د ځیګر ګرځي او د هغه وظایف خرابوي او وظایف اساسي ډیر زیات په تبابت کې د ینې یا کبد ځیګر ته فابریکه د وجود وي، ځکه ټول غذایي مواد چې موږ تاسو خورو دا میدی او کولمو ته ځي، کولمو نه دا جذبیږي یو سیستم ده د پورټل سیستم په واسطه، یا عربي کې ورته باب سیستم، بابي سیستم وایي. د دې په واسطه دا ټول مواد په شکل د شیلوس یا د شیدو په رقم باندې دا غذایي مواد د کولمو د جدار یا دیوال نه ځي ځیګر ته. ځیګر کې هلته تصفیه کیږي، پاکیږي، او په استقلاب تغییر شکل یا میتابولیزم په تاوت کې یا په عربي کې استقلاب ورته، یعنی تمام مواد خپل شکل بدلی، تغییری، انقلاب کې راځي، تغییریږي، ځکه ورته استقلاب وایي. ضروري مواد وینه ته ورکی ټول وجود ته تقسیمي، غیر ضروري په خپل ځیګر کې ذخیره کیږي. او بل دا چې خپل ځیګر تقریبا په حدود 400-350 وینه ذخیره کوي، یعنی که وجود وینه ضایع کی 350 ځیګر یو ډیپو ده، دا څلور پنځه سیونه فورن وجود ته اچي. بل دا چې د تشکل یا جوړښت د بعض ویټامینونو کې دا رول لري، د تحشر د وینه یا د وینې د لخته کېدو یا د درېدو له دا چې وینه جاري کېږي دی بېرته درې، او په تقسیم د غذایي موادو کې دا ډېر لویه ستره وظیفه لري. په همدې اساس دی که چیرې دلته التهاب رامنځته شي، دغه ټول وظایف چې ما تاسو ته په لنډ ډول یا دوري وکړل دا ټول هغه کېږي مختل کېږي. او نظر په تخریباتو او نظر په دغه مراحلو د تغییرات د وظایفو چې ینه یا د ځیګر په وظایفو کې تغییرات راځي، نو نښې نښانې او ظواهرات یې هم په همدغه اساس باندې فرق.
بله
ډېر ورور پښتنه ته چې دوه ویل چې دا په سرطان بدلېږي که نه بدلېږي، هو وروره دا کېدلی شي چې حتی په وخت زمان سره که چیرې دا بېغوري وشي دا حتی کېدلی شي په سرطان باندې بدل شي. د ورور بله پوښتنه چی وه؟
بله پوښتنه یې دا وایي چې دغه تور زیړی په کوم سنه سال کې ډېر لیدل کېږي؟
نظر په دا په سنسان پورې ورور اړه نه لري. دا چون د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د تماس په واسطه انتقال کوي، او دغه انتقال وسایل هم ډېر مهمه دي، ډېر ضرور دي چې زموږ خل باید پې پوه شي. په نوره دنیا کې خو همداسې وایي چې د دغه وسایلو چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي، دا چې پاره ذریعه وي، که د ستنو طریقه وي، د پچکاري د ستنو د سیروم په واسطه، ځکه همدلته چون اوله کې دا داسې تثبیت شو چې د سیروم هغه سیټونه د سیروم چې یو ناروغ استعمال کړي او بل نفر استعمال کړي د هغه د طریقې انتقال کوي، او بله دا چې د وینې سیروم د مایع برخه د انسان د هغه ته د سیروم وایي چې وینه لخته شي او مایع پیدا کړي، هغه شفاف مایع ته سیروم وایي. دغه سیروم چې په تماس راغی، نو ځکه د بی یا تور زیلی ته سیروم هپاتیت هم وایي په تبابت کې په دغه دلیل دی. نو اوس غیر د دې نه چې د ستنو د جرایي د سامان آلاتو د په واسطه زموږ ستاسې په هیواد کې ډېر زیات مهمه دغه سلمانیانو او د ارایشګاو موضوع ده چې دغه زموږ ستاسې ډېر خطرناک حالات هم همدغه دی چې دلته پاکیګانې استعمالېږي، دلته د ویښتو د شکولو وسایلو هغونه استفاده کوي، حالاتونه استفاده کوي، او د یو ناروغ وینه د روغ سړي وینې سره په تماس راځي او انتقال کوي دا مرض ورته. نو غیر د دې نه دغه شاخ وهل زموږ ستاسې په اطرافونو کې لا تر اوسه شته، شاخ وهي ښکار استعمالي پاکي باندې زخم ورته جوړوي، یا دا خالونه چې وهي ښځو کې چې زموږ ستاسې رواج دی، حتی نارینهو کې هم شته بعضو کې چې دا شنه خالونه چې دا خالونه دي د ستنو په واسطه زخمي کوي. نو هغه ستنه چې یو ناروغ ته استعمال شوي، بیا روغ سړي ته استعمال شي، د دې په واسطه وینه په تماس راځي.
ډېره مننه.
وبخښئ صاحب، زه غواړم دغه په لنډ ډول ارسم. غیر د دې نه دغه جنسي مقاربتونه سوال لاندې دي، او ضمناً دغه د مغزه د حشراتو لکه دا خسک او رګي او سپګي او میاشي، دا چې دي دا په غربي نړۍ کې چون اوس تقریبا د سوال نه دی، نو هغې وایي چې دا سوال لاندې تر اوسه تثبیت نه دی چې آیا دا د دې حشراتو د نیش په واسطه انتقال کوي د یو ناروغ نه بل ته، که نه. خو زه په دې عقیده یم چې کېدلی شي زموږ په هیواد کې دا وشي، ځکه چې تاسو فکر وکړئ چې ملاریا عامل پرازیت دی، چې پرازیت ویروس نه ډېر لوی موجود دی. نو پرازیت چې ملاریا یا د لشمانیا د کالدانه چې ورته وایي، دا انتقالولی شي، ویروس نه شي انتقالولی، خو زه په دې عقیده یم چون زمونږ په هیوادونو شرقي نړۍ کې تحقیقاتي او څیړنیز مرکزونه نشته چې دې باندې تحقیق وکړي. خو زه مې هیوادوالو ته دا هغه پیام وایم چې د سره د احتیاط کې کېدل شي چې د دې په ذریعه هم انتقال.
بله بله، تاسو نه ډیره زیاته مننه اوریدونکو، ډیر زیات دی او د تلیفون په کرخه کې ټول په تمه پاتې دي چې پښتنه خپل مدرسه کې. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم، زما غاورې تاسو.
السلام علیکم نبیولا، زبلای د زبل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې رسیدم، کی دا واس غزنه تمنا لیدي.
تاسو ته خرغلاس ما د خیسه غزنی نه مهرباني کا کما پښتنه لری.
مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام او پرسنه می همدا ده. ډاکټر صاحب محترم د تور جوړی ځینی عالمي همدا سي د یو کس کچرته یو کس په مبتلاوي د هغه کس او جلد تور وي، نو دا چې کېدای شي یو مریض په تور جوړی مبتلای او رنگ او جلد یې نه تور، دا چې کېدای شي کچرته یو مریض غفلت وکړي زر د دې مریضي پاکله دوا ونه کې څومره له سنځو سره بیا مخامخ کېږي، څومره خطري ده. او بل آیا واکسین لري؟ مننه.
تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم، تاسو پښتنې ته به ډاکټر صاحب حتمان ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب زما غاوري تاسو.
اها د دې خورکی سلام تو علیکم، او دا غوړ یو خبره ورته وبم دا چې دا عمر یا سنسال هم ډیر رښنه لري، پکې په هر سنسال کې چې وینا د ناروغ سړي وینا د روغ سړي د وینې سره په تماس راغله، کدا ځواني که زوري که ماشومی که ندی که خزایی، په هر عمر کې په هر جنس کې پیدا کیږي.
بله بله، دا په خانه پښتنه د قاری صاحب وا مهرباني
چې قاری صاحب به جواب پاتې نشي. او د دې خورکی په جواب کې وایم چاول خدای خبره بيخي د ذهن نه لري چې دا مرض چې تور ژړې ورته وایي، دا معنی دا نه ده چې د انسان د جلد رنګ تور اوړي، داسې شی نشته. خورکی د رنګ جلد کې تغییر ممکن نو زیړ اوړي، په دې کې هم ځکه چې د جګر التهابي کېږي، هغه صفراوي مواد چې رنګ زیړ دی، او بیلروبین په نامه یو ماده ده، د هغې معنا هم دا زیړوالی دی. نو هغه په وینه کې ګډیږي، راځي جلد زیړ اوړي په ټول اشکال د هغې کې. اما په دغه بي کې چې دی، دا اکثره تغییر د رنګ د جلد نه راځي، کله ناکله تغییر د جلد راځي، اما په هیڅ وجه رنګ د ناروغ په دې کې تور نه اوړي چې دې ته تور زیړی نومېږي. دا یو غلطه اصطلاح ده چې عامه شوې ده، تور زیړی سببونه تور زیړی، یعنی یو وار زیړ شي بیا تور شي، دا څه معنا ورکوي؟ هیڅ معنا نه لري. یا سپین زیړی ورته وایي، دا سیته یو چې د تخل ورته سپین زیړی وایي، سپین بیا زیړی، دا څه معنا لري؟ که زیړي نوم ورته ورکوي، د زیړي انواع او اقسام ورته ووایي، دا پروا نه کوي، دا صحیح راځي، زه پکې مخالفت نه لرم. او دا چې په علمي کتابي لحاظ خارجي نړۍ هغه ته د حروف نومونه ورکړي، یو بي او سي او ډي وي او جي او ټي ټي، دا چې ما تشریح کړم مخکې، دا نظر په شکل د سیروټیپ یا نویر د سیروم کې چې انټي باډي جوړي کې دا غو پر اساس باندې دا نومونه ورته
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بل پښتنه دی واکسین پاک لاوه، کدا سه لند لند زو ورکو زکه اوریدونکو زمونږ ډیر زیات دي، نو دی واکسین پاک لاوه کې دا چې موږ د واکسین پاک لا معلومات راکړي چې واکسین چیرته او په کوم حالت کې واکسین کولای شي.
واکسین لري مګر دا قطعي هغه نه ده، وقایع نه ده دونورته.
سمه ده، افغانستان کې پیدا کیږي واکسینې؟
هوشته
زمونږ هیوادوال کولای شي چې لاسرسي پیدا کی واکسین ته؟
او ډیر کم مراکز کې شته، د اوس خدا پرایویټ یا د شخصي شفخانو کې هم هغه شوي دي چې ډیر زیات د طرفدار نه یم، ځکه دا ساتنه، دا حفاظت، دا نویت دراخستل من خپل خو متاسف تاسو ویني چې زمونږ چارواکي دغه نه بي کفایت دي چې خپل منځ کې سیاسي مراتب جوړ نه راځي، په کلونو دا ویو دنګلی دي د ملت په غم کې نه دي، د خپل واک کو اختیار او د قدرت په غم کې پراته دي.
هغه
د تاسو ګوري په ډیر خوشینی سره سره به دا وای او پات شو دا چې د هپاتیت غمو خوري تاسو کوي په ټول افغانستان کې منګه یو مرکز د انتانی ناروغي یا د ساري ناروغي ملګرو یو تعمیر دی د انتانی روغتون په نامه چې دا اصلا د اقوام او قبایل تعمیرو بیا دای ورک مستفیت د غما په یادښت باندې او دا بل اخر اوس په کانتانی روغتون جوړ دی چې په هیڅ نو علمي معیارات باندې برابر نه ده.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب اوریدونکو لپاره په لیکه کې. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. هلو سلام علیکم زما غاوري
ټول بخیر.
مننه تاسو ښه یاستئ؟ تاسو نوم کوم زینم اړی کني ولې؟
مننه زاندې او شګیا سلام ډاکټر صاحب محترم ته ودا له قدرمنه کارکون کوریدم کو ته چشمن ترخیل ام کابل ولایت نه.
اها ترخیل صاحب مهرباني کوم پختنه لری؟
مننه ډاکټر صاحب نو خو می پختنه ده د تور زیړی پاک لباندی دا تور زیړی کی او چای کی او سیږي هغه بیت یعنی نورمال لا تراسی غیر فالسی بیت د راجوند کی دو یا دا فالسی دو چا مراد او بل دا د مور نه ماشوم ته انتقالي جا یاد شیدو ور کول لارینه یا ماشوم چې کی نشي د دې طریقه دا پښتنه مې ډاکټر صاحب نو
تاسو نه ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو پښتنه ته جواب درکې ډاکټر صاحب زما غاوري پښتنه مو واخسته که زه تاسو ته تکرار کوم دوباره
نه نه پوښتې وایم
ها مهرباني
زما سلامونه احترامات دې مو منی په خپل حضور کې او بعد سلام زنه دا ورور ته وایم چې یو خدا چې د دې د هپاتایتس په صورت یې مو مستمرځو دی وایم چې اې چې دا د شیدو د طریقې منتقال کوي کما شوم په غوږ کې نسی مور د دې نه منتقال کولای شي اما بي سي دا چې دې ما مخکې ارزو کو چې دا فقط په هغه صورت کې چې د ناروغ بینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي انتقال کوي او د هغه د لارې هم کېدلی شي د جنایني مرحله کې هغه وخت چې ماشوم د مور په نس کې
لري
هم کېدلی شي انتقال شي او بل سوال د ورور دا و چې کچېره یو وار څوک خشي بیا په اخته کېدو چانس شته کنه هو ورور هغه چې غیر فعال شوی دی هغه خود د منځ چې لاړ اغه لاړ بیرته دا مریض خشو خلاص او بیا کېدلې شي چې بیا واخلي یعنی دا د سندل چې یو چا یو لري واخسته نو هغه معاف شو مري که چېر بیا د وینه د ناروغ د وینې سره په تماس راشي بیا کېدلې شي د نور نه د لا خچانس وکړل چې د وجود مصايب دی.
بیا هم مننه ډاکټر صاحب تاسو نه را بشو بلې اړ کتاب علي سلام علیکم. بلی سلام علیکم زما غاوری.
بلی سلام علیکم.
علیکم سلام مهربانی ورور تاسو نوم کوم زنه وړی کنی ولې؟
تا تا خندرنګ ډاکټر صاحب ته سلام وکړئ احترامات وایم.
علیکم سلام.
یا حکمل ما د پکتیا ته ها.
حکمل صاحب تاسو ته خراغ نه زما مهربانی ک ډاکټر صاحب نه کوم پختنه لری.
مننه وکم موضوع کلی موضوع نه دی به څه پاڼه باندې یو لاندې پوښتنه لرم چې هغه کوم ایچ بی ایس چې یو انسان بل انسان ته انتقالي او هغه کوم ایچ بی ایس چې یو انسان بل انسان ته نه انتقالي لکه مثلا کای انتقالي اعراض علایم څه چې مونږ په دې باندې پوه شو چې دا ایچ بی ایس انتقالي مونږ په هغه اعراض علایم باندې پوهیږو او هغه ایچ بی ایس چې هغه نه انتقالي دی هغه اعراض علایم ترمنځ د دوه ترمنځ څه تفاوت موجود دی چې انسان په پوه شي او انسان د دغه ناروغ کسته هوای ځان جلا کی.
تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم ورور په دې اراضو علایم باندې خو ډاکټر صاحب مخکې و غږی دوه خیر بیا به هم تاسو داسې په لاند شکل یو معلومات درکې سمه ده؟
مننه بس لاند معلومات کرا کی ما موضوع اوس تحقیق کوله.
سمه ده مننه په مخه ده.
وعلیکم السلام. اول خدای چې د ایچ بی ایس چې تاسو ویل چې خلګو سراج نشي یعنی وایرل هپاتایټس بی دا مخفف تاول ایچ بی ایس داخل پی پوشی یعنی هغه نو د هپاتایت یا التهاب د ځیګر چې په واسطه د وایروس د بی رامنځته کیږي د اول خدا چې وروره د مامخ کې سوزل د تکرار کړل چې دا د ادي تماس نه انتقال نه کوي او نه بل څه چې یعنی دې ته ضرر نشته چې ناروغ نه سړی ځان وساتي یا دې نه ځان وساتي صرف همدغه چې هغه طریقې چې مامخ کې په باس وکړي چې هغه د پاکیګانو چړو ستنو د جرایي وسایل د خالونه چې وهي او د رشګاوي د زموږ استاد سلمانیان چې پاکیګان استعمالي او پاکی باندې توکاسه تا یا حتی د وخزه د حشراتو د دې طریقې انتقال کوي او د دې عادي تماس په طریقه انتقال نه کوي او کله چې ما مخ کې ارزو کې چې د هپاتیت بي چې ده یا اچ بي اس چې تاسو ته ویلې دا په شکل د حادو مزمن یا د هغه مرحله کې چې په ابتدا کې په رامنځته کیږي او یا د مزمن کې نه زمان ډیر په برکې نسی ډیر وخت پېتې دیږي دا فرق لري او کچیر فعال شکل باندې واوړي چې دا یو فعال اکټیف نن اکټیف دی یا ریاکټیف نن ریاکټیف دی دا اراز علائم په دغه اساس باندې فرق کوي چې کچیر فعال وي نو د یو عادي حالت د خستګي او کسالت او ناتواني او کلفیت او خفیفته به په شي طرف کې او درنواله د دین نیولې عین ته سرطانی شکل پورې د دې اراز علائم چې دی لوی بحث رامنځته کیږي او غیر فعال بیا دا کوم خاص اراز علائم نه لري نو په ځیګر کې شته هغه دښمن دی دا فعال شو یعنی د التهاب جوړ کړ بیا اراز علائم رامنځته کیږي چې دا خطر هم همدغه دی چې باعث د سیروز د ځیګر کې په ډیرو موادو کې
ډیره زیاته مننه
او سیروس بیا غوښوم چې حالت ده
مننه ډاکټر صاحب کدا راته وایاس چې هغه دوستان چې مثلا تور زیړی لري او فعال هم وي د کس رقم خوړو څخه باید استفاده وکړي چې ورته ګټور تمام شي
او خوړو خو تر ډیر حدا پورې ډیر زیات ارزښت نه لري خو بیا هم مهمه ده په دې چې مان تاسو ته مخ خیر زو چې موږ تاسو چې ټول واړو خورو دا د کلمونه جذب کیږي اول زیګر تال ته زیګر په بده باندې کار کوي یعنی هغه تصفیه کوي پاکي استقلاب ته رسایي ضروري مواد ویني ته ورکی ویني تقسیمي ټول جوړ ته غیر ضروري خپل ډیپو کې په داخل زیګر کې یو هم ده د ګودام حیثیت هم ده نو اوس کچیر موږ تاسو هر د زئی مواد چې دغه حزم ثقیل یا دروند یا سخت دی هغه استفاده کوي نو ځیګر مجبور دی ډیر کار وکړي او هغه خپل ناروغ دی لکه د ثقیلواله یا درواله د غذا په دې پورې اړه لري چې موږ تاسو په دې زئی موادو کې درې اساسي منبع لري درې غیر اساسي اساسی کې پروتین دی شحمیات یا غوړ مواد دی او قندیات یا کاربوهایدرات دی غیر اساسی او بدی معدني مواد یا منرالونه دي چې لکه کلسیم پوتاشیم مګنیزیم سوډیم دا دي او ویټامینونه دا د مو د ټولو ژوند موجوداتو د ژوند اساس باندې شپږ شیان ولر دی او د دې نه جوړ شوی دی اوس په غذایی اساسی ماده چې موږ تاسو ته نه ساده کوم یو نارمل ځوان انسان د 3000 نه تر 5000 کالوري انرژي په سلیری ساتو کې په معمولي ډول مصرفوي دا یو ګرام قندي مواد 400 کالوري انرژي تولیدوي یو ګرام پروتین 400 کالوري هم تقریبا او لکه اهمیت یا غوړ مواد 9 کالوري تقریبا تولیدوي په لهدازه د دې تولید د انرژي ډیر لوړ دی دوه برابر نه زیات دی د دې هضم او توزیع درنده ده ثقیل ده باندې اساس د دغه ناروغان ته موږ اکثره توصیه کوو چې د خپل ضرورت وړ انرژي د کاربوهایدرات یا قندي موادو نه واخلي لکه ډوډۍ وریجم وته ستیر څه فرهنګ د وطن کې تاسو ګوري اکثر شروا یا په شکل د بالا وریجې انواع اقسام په خې کنه
bale bale
ha ta dui kashru wai ya nur qatagunai dodi ursare dira masrafi dodi ham carbohydrate ya qandi mod aw kawriji masrafi ham nur dira bar khawriji da wriji khpla carbohydrate ya shah qandi mod aw dira kama wakha chi protein da aga pki istemali gi pudwar ashkar aw shahmiyat ya gwad gur sun kam zum wata khal pde ki
bale
bale nur qatagunai kya chi kana
bale
am dumraz یو شی بل د غزاتی غوړم چې خلق ته پیغام ورکوم هغه دا چې دغه خصوصا دغه غوړ چې استفاده کیږي د جنړی نه متاسفانه زموږ استاد یې واته راځي ډیر غیر استهی اشکال د غوړې دي چې متاسفانه استاد یې د سوداګر کوشش کوي چې هغه بی کیفیته
بله بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب زمونږه لومړی بار خامدل تپای ته رسیدي تاسو نه ډیر زیاته مننه کور آباد خوشاله اوسئ
تاسو خو زم زاوري دین تمارفي نکلم چې
ډاکټر صاحب خبرونه ووري بیا به تاسو ته پته ولګيږي چې د خبرونه په شروع کې ما تاسو معرفي کړی وای ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور آباد خوشاله اوسئ دوستانو یو لنډه د ماخلو روسته لدمي بیرته ګرځو
روختیا د ژوند شتمنی په همدیخ پرونه کې وابري
دوستانو بیا هم تاسو ته خره غلاست وای ما روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ده اوس هم د خبرونه دویمه برخه ته راورسیدلو چې په دغه برخه کې به موږ سره خبرونه کې ډاکټر حفیظ الله امر خیل وی او د تور زیړی پاک لبا موږ ته ځینې معلومات موږ سره شریک کی ډاکټر صاحب د ټلیفون په کرخه کې موږ سره شته دی ډاکټر صاحب سلام علیکم زما غاورې تاسو
وعلیکم سلام او مننه خو دې تاسو غاورم له هر څه نوړاندې تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو لاله نه دي ازادۍ لا د ازادۍ رادیو ټولو حیوادوالو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم خدای جل جلاله خو دې وکړي چې زموږ ټول حیوادوال د کووېډ 19 یا د کورونا د ناروغۍ له نړیوالې وبا په سبب د قرنټین شپې ورځې په خیر سره تیرې کړي او هغه وطنوال مو چې د ناروغۍ باندې اخته شوی دي خدای دې دوی ته عاجل شفا ورته نصیب کړي او د دې حتی له شفا غوړم او
دا په دوه
مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ چې په دې برخه کې کوم شی چې زموږ زوی هغه له خپل هیوادوالو سره شریک کړو ترڅو په دې د تور زیړی په حق نه کوم عمومي معلومات دې هغه ترلاسه کړي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم تاسو نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکو دی ورځو کې تاسو ډیر زیات مصروف هم یاست خو بیا هم مو تاسو خپل د وخت څخه موږ ته یو څه وخت راکو ډیره زیاته تاسو نه هم مننه کوم نو ډاکټر صاحب محترم په دې ځینې پایل وکړو چې په افغانستان کې موږ او تاسو د تور زیړی لپاره د تداوی لپاره البته څومره امکانات لرو
مننه تاسو ته خو به تر معلومه ده چې پاکستان یا له هغه هوادونو نه لاس یغوی د پرمختګ په حالت کې ده او د ټپ برخه کې په دې کلونو کې زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي چې لږه جنوم جمله نه هم د تور ځای یا د هپاتایټس بي وایرس په حق له هم ډېر کارونه شوي دي او لازم امکانات اوس په افغانستان کې وجود لري چې دا تداوی د دې تداوی او د دې په تشخیص کې رغنده ګامونه پورته کوي چې دې مثال موږ خپل په کابل کې یو خاص روغتون جنټانی روغتون ده چې هغه د خپل د هپاتایټس بي یا د تور زیړی د ناروغانو په درملنه او تشخیص کې مهم رول لري او ټولنې ته د تخصصي کادرونو او تخصصي اشخاص د ډاکټرانو معرفي کوي او صدا په ټولو شفاخانو کې توظیف او هر شفاخانه یو بخش جنټانی لري چې هغه د تجرید په حالت کې هغه مریضان ته په هپاتایټس بي باندې اختوي درملنه او دغه خدمات وړاندې کیږي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دا به ماته وایي چې په افغانستان او په نړۍ کې د تور زیړی واقعیت څومره دي
مننه خو د په افغانستان کې او په نړۍ کې د ناروغي باندې اخته کسان چې د تور زیړی باندې اخته شوی دي ګرته په افغانستان کې د څه چون افغانستان نه امنه ولایت نه امنه هیواد ده او په دې کې اغه واقعیت د ثبت او د ریکارډ واقعیت کم دي او نام نه ولسوالیو نام نه کلیونه مونږ خاص ارقام او ډیټا نه لرو. په هر صورت په نوزه کې دا هم یو ښه خبر نه ده چې مونږ معلومات ونه لرو، خو بس دا زموږ جامعه ده او دا ټولنه همدغه رقم جوړه ده. خدای دې فضل وکړي، خدای دې آرامي راولي چې مونږ داسې وخت راشي چې د هرې ناروغۍ په باره کې مونږ هغه دقیق ارقام ولرو. د نړۍ په سطحه باندې تر اوسه په دې ناروغۍ باندې تقریبا 2 تقریبا 3 میلیونه انسانان په دې ناروغۍ باندې اخته دي، چې البته دا هغه ناروغان دي چې هغه د مزمن حالت ته داخل شوي دي او دوی په مزمن حالت کې شپې ورځې تیروي. نو موږ هیله مند یو چې په راتلونکي کې افغانستان هم د هغو هیوادونو په کتار کې ودرېږي چې موږ هغه ته بې له ځنډه ډیټا او معلوماتو ته لاسرسی ولرو چې په افغانستان کې په څونه اندازه په تور زیری باندې اشخاص مبتلا دي او څونه په حد حالت کې او څونه په مزمن حالت کې قرار لري.
ډاکټر صاحب، ډیرې زمونږ مریضان د خصوصا دغه د تور زیری هپاتایټس بی مثبت وي، نو ډیرې کوشش کوي چې بیرون د افغانستان نه تداوی وکړي. ولی آیا دلته امکانات نشته، ډاکټران نشته، یا هم قسمه دوا نشته؟ علت پس کې دی.
مننه تاسو د پښتنې په جواب کې به دوه هم چې مجموع کې کوو یو ته د هپاتایټس وایروسینه مجموع کې تداوی نه لري، اما ځینې درمل ستاسو هغه د هپاتایټس په تداوی کې استفاده ورن کیږي. په مجموع کې په هغه مرحله کې چې کوم د شپږ هفتو نه تر شپږ میاشتو پورې دغه وخت په بر کې نیسي، په دې دوران کې د دې مریضانو لپاره خاصه درملنه نه ده توصیه شوې، یعنی کومه خاصه درملنه د دې لپاره کومه خاصه صحي ګټه نه رسوي. لدينا ورسته چې کوم مریضان د تعنت حالت زی په غو حالت کې ځینې داسې دواګان استاسي هغه د زی په تداوی کې شامل ده او هغه ورته د دې په تداوی کې ګټور سم تمامېږي. نو په افغانستان کې د دې لپاره د تشخیص او د درملنې لپاره امکانات شته، ځکه چې اوله ډیره مهمه خبره هم دا ده چې د طبي جامعه باندې د افغانستان په طبي جامعه ده کې هغه ډاکټران دي چې دغه معاینات دي، اول باید دغه په دوی باندې اعتماد وکړي، د دې په حکومت خدمات وړاندې کوي، خپل ټولنې ته، خپل مریضانو ته، خپل مراجعینو ته په دې باندې اعتماد وکړي. کله چې د اعتماد په ذره منصف ولا ورسته لغنه کولای شي چې هغه تداوی د کامیابی سرحدونو ته ورسیږي. که چیرې اعتماد موجود نه وي، په ډاکټر اعتماد موجود نه وي، په معایناتو باندې اعتماد موجود نه وي، نو که هغه هر څونه هم تداوی هم سی خو به هغه روحاً دې ته آماده نه وي چې د ډاکټرانو په تداوی او دغه په تشخیص باندې باور وکړي. نو دغه کوم منفي رقابتونه چې په افغانستان کې موجود دي د تداوی د مریضانو د تشخیص او دغه د تداوی په اړه، دغه منفي مفکوره چې موجوده ده دغه د خدای وکړي چې لمنځه لاړ شي او هر عناصر چې د افغانستان د صحت په برخه کې دغه د تخریب هڅه کوي خدای دغه ته هدایت وکړي. دا چون داسې ډیره سخته ناروغي نه ده، په افغانستان کې قابل د تشخیص ده او د دې تشخیص آسان ده او درملنه خو هم ویل چې هر څه لاسي تداوی ده په مراحل کې نه لري. ورسته لغنه کچیر د دې مزمن حالت ورکوي، دا مریض د دې ته مختلف دی وایروس ضد دواګانې جوړې شوې دي او دې ته ورکول کېږي د دې د صحت لپاره مفید تمامه ده.
د دغه ناروغي د وقایوي تدابیر کوم یو دي؟
مننه. وقایوي تدابیر د دې ناروغۍ په حاصله باندې ډیر دي، چې له جملې نه کولای شو چې واکسینونو ته اشاره وکړم. واکسینونه هغه برخه دي د درملنې ده چې کولای شي چې له ابتدا د تولد نه چې خپله خوشبختانه د دې لپاره واکسین جوړ شوی ده چې هغه په 1992 کې تطبیق شوی او لغې نه راپورسته کې ډېر واقعیات د هپاتایټس د مخنیوي لپاره توصیه شوي دي. علاوه له غنه د دې د مخنیوي لپاره موږ کولای شو چې د حفظ الصحه په مراد کول سره حفظ الصحه خپل وساتو، نوکانو لاسونو مینځلو، د مختلفو مثلا د نایګانو یا نایانو ته ورتګ او دغه د مخنیوي لپاره موږ کولای شو چې لپاکو چلو لپاکو ستنو د تطبیقاتو نه استفاده وکړو. همدارنګه موږ کولای شو چې د انتان د مخنیوي لپاره د پاکو او د تستیو څخه وینه د بلډ ترانسفیژن په نتیجه کې ناروغانو ته انتقالېږي د هودي مخنیوي لپاره ټیسټ اجرا کوي تر څو کوم وینه چې دا لغنه مطمئن شو چې دا خپل اغنه لري په میکروب باندې ملوث نه ده همدارنګه موږ کولای شو چې د نامسؤوله جنسي اړیکو له تر سره کولو نه مخنیوي وکړو چې کولای شو چې د دې لپاره له دې فامیلی پلانینګ یا د مختلفو کندمونو نه استفاده وکړو یا دا وي چې څوک په دې ناروغي باندې اخته وي هغه خپل وجداني مسؤلیت وګڼي او لداسې اړیکو نه مخنیوي وکړي چې خدای نه خواسته دې بل چا د ناروغي سبب ونه ګرځي همدارنګه د دې ناروغي په مخنیوي کې د کوم کسان ته د وخت زی په واسطه هغه طبي پرسونل چې د پېچکاري او د وخت زی په واسطه باندې په دې ناروغي باندې ملوثي کې کولای شي چې په اولو مراحلو کې د دې د مخنیوي لپاره په شفاخانو په ځینو مراکزو کې د دې لپاره ایمونو ګلوبولین ورته زرخکیږي او هغه د دې په درملنه او د دې په وقایه کې مهم رول لوبوي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب دغه تور زیړی د ناروغانو د تلفاتو پاک لمنګ ته وایي چې په افغانستان کې تلفات لري نه لري
مننه تلفاتو په اړه او باید وایم چې د دې ناروغانو تلفات له دې درل سوو د 1902 کال را په دې خاطر کوم واکسین خوشبختانه جوړ شوی دا واغه تطبیق شوی واقعیت ډیر راکم شوی دي او د مړینې فیصدي تقریبا 1% مړینې لري هغه په صورت کې دا مزمن حالت تر سی کله چې مزمن حالت تر سی د مړینې کچه 1% یا 1% نه هم کم کچه ده نو هغه کسان چې په دې ناروغي باندې په هات حالت کې اخته کیږي او هغه دوام کوي چې له سیسه 50% واقعیت مزمن حالت تلاسي او دغه مزمن حالت ته کې 1% مړینه لري چې کله سیسه د لیور سیروس حالت تلاسي او یا د سی کوم مربوطه کارسینوماګان سی دی یا سرطانونه دي هغه رمن په دې سره چې یلې ناروغي ده یا د جګر ناروغي ده د یلې حجرات تخریبیږي هغه د یلې سرطان ته چې یو یادولې سوسیاله لیور سیروس د دې خاطر دی او لیور سیروس هغه ناروغي ده نو چې دوا نه لري بل دینه چې هغه ترانسپلانټ وسی د مرګ سبب ګرځي کله چې ته خپل لیور یا ینه په ادمه کې غایب باندې اختصاصي او دغه په سبب باندې هم زموږ زغاجه ژوند ته خاتمه ورکړي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو څخه
سلامت دی مننه خیر
ډیره مننه کور او بد خوشاله اوسئ
مننه
کوماله ډاکټر صاحبان نه چې خبرونه کې موږ سره همکاري وکړله ګرانو دوستانو له تاسو څخه هم مننه کوم چې د خبرونه تر دې د مو زمونږه مالتیا وکړه خبرونه کې مو برخه واخیستله په دې هیله چې موږ او تاسو د خدای پاک ټول په خپل امن کې وساتي نو دا و د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه چې تاسو ته وړاندې شو تر بل خبرونه خوشاله و خوشاله ژوند ولرئ